با مشکلات فراوان روبرو هستند، به خصوص در بخش ترانسپورت. حکومت باید به مشکلات آنها توجه کند. رسیدیم به پایان این مجله خبری از صبحانه رادیو آزادی. حالا هم با همکارم صالح محمد. صالح باشین. صالح، صبح خوش آمدید.
ډیر مننه ستار فروخت هستی. ستړی مسی او د آزادی رادیو اوریدونکو ته زما لخوا سلام. دا خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. د خبرونې په راپورونه کې اوري چې د ولسی جرګې د ریاست پر سر د لانجې د هواري لپاره روانو هڅو تر اوسه نتیجه نه ده ورکړې. نن دوشنبه ده، د غویې سور دیرشمه د می میاشتې شلمه. په پارلماني چارو کې د دولت وزیر وایي د ولسی جرګې غړي باید د ده په خبره د خپلو شخصي ګټو په خاطر جرګه پر قومي ډلو ونیوي شي. په هرات کې یو ایرانی وګړی او یو افغان سرتیری وژل سوي. د بغداد په زرغونه ساحه کې د امریکا لوی سفارت ته څیرمه یو توغندی لګیدلی دی. په پارلماني چارو کې د دولت وزیر وایي د ولسی جرګې غړي باید د ده په خبره د خپلو شخصي ګټو په خاطر جرګه پر قومي ډلو ونیوي شي. فاروق وردک تیره شپه دا خبره وروسته له هغې ازادي راډیو ته وکړې چې د ولسی جرګې د غړیو ترمنځ د مشرتابه د ټاکلو پر سر لانجې شدت وموند. د ولسی جرګې د ریاست لپاره د شنبې په ورځ د میررحمان رحماني او کمال نصر اصولي ترمنځ انتخابات وسول. که څه هم میررحمان رحماني د موقت رئیس لخوا د ولسی جرګې د مشر په توګه اعلان سو، خو د کمال نصر اصولي او یوه ډله نورو وکیلانو لخوا یې مخالفت وسو. اعتراض کوونکي وایي ښاغلی رحماني د حاضر وکیلانو له جملې 50 جمع یو رای نه دی ګټلی او باید بیا انتخابات وسی. د دوی د لانجو د حل لپاره پرون یک شنبه یوه 50 کسیزه کمیټه هم جوړه سوه چې دغه کمیټې ویلي نن د خپلو خبرو نتیجه اعلانوي. د هرات په غوریان ولسوالۍ کې پرون د ایران پولې ته نږدې د یوې چاودنې په نتیجه کې یو ایرانی کارګر او یو افغان سرتیری وژل سوي. د هرات د والي ویان جیلاني فرحات په دې اړه تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل: له بده مرغه د افغانستان په خاوره کې دننه د هرات خواف د اوسپنې پټلۍ د پروژې یو ایرانی کارګر او یو افغان سرتیری د ماین په چاودنې کې وژل سوي او دوه نور کسان ټپیان سوي دي. دوی په یوه رنجر کې ناست و چې د لارې پر سر د ماین چاودنه ورباندې وسوه او له بده مرغه دا مرګ ژوبله واوښته. چا د دې بمی چاودنې مسؤلیت نه دی منلی. ایراني چارواکو هم د دې پېښې په اړه تر اوسه تبصره نه ده کړې. د آیرلند د کرکټ ملي ټیم پرون د افغانستان ټیم ته په پرونی 500 سوره نړیواله مسابقه کې ماتې ورکړه. لوبه آیرلند پیل کړله چې افغان ټیم یې ټول لوبغاړي په 211 منډو وسوځول. افغانستان ونتوانید د 211 منډو هدف پوره کړي او په 138 منډو آوټ سول. افغان کپتان ګلبدین ایب تر لوبي وروسته وویل:
The guys did well in the field.
زموږ بالارانو او فیلډرانو ډیره ښه لوبه وکړه، خو موږ وروسته بیا په توپ وهنه کې ژر ژر وکټي له لاسه ورکړې. آیرلندي لوبغاړو واقعا ښه لوبه وکړه. موږ به د راتلونکي او وروستي مسابقې لپاره پوره کوشش وکړو. د افغانستان او آیرلند ترمنځ سبا سه شنبه بل یو ورځنۍ لوبه هم د آیرلند په بلفاست ښار کې کیږي. افغانستان به پر روانه یوه اونۍ کې تر نړیوال جام مخکې له پاکستان او انګلستان سره هم یوه یوه تمریناتي مسابقه وکړي. افغان ټیم په نړیوال جام کې لومړۍ لوبه د جون پر لومړۍ نیټه له استرالیا سره کوي. د بغداد په زرغونه ساحه کې د امریکا لوی سفارت ته څیرمه یو توغندی لګیدلی دی. دا پیښه په داسل کې سوې چې په سیمه کې کړکیچ اوج ته رسېدلی دی. په عین حال کې واشنګټن له عراق څخه خپل د سفارت او قونسلګري غیر ضروري کارکوونکي ایستلي دي. د عراق دولتي خبري اجنس ویلي پرون د سفارت تر یو کیلومترۍ لنډه فاصله کې د توغندي د لګیدو په پیښه کې چاته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. دا له سپتمبر میاشتې راهیسې لومړی وار دی چې د عراق په زرغونه ساحه کې دا ډول یو توغندی لګیږي. د بغداد په زرغونه ساحه کې چې امنیتي تدابیر پکې شدید دي، ګڼ بهرني او د پارلمان او صدر اعظم د دفترونو ترڅنګ داخلي دفترونه پراته دي. د عراق د پوځ یو ویان برید جنرال یحیی رسول اسوشیټډ پرس خبري اجنس ته وویل: توغندی د عراق د یوه ګمنام سرتیري له مجسمې سره لګیدلی او د دې پیښې په اړه به تحقیقات کیږي. د عراق یو وزیر د امریکا د تیلو لوی شرکت اکسون موبیل وروستۍ پریکړه د نه منلو او نه توجیه وړ وبلله. دغه شرکت د عراق د تیلو له یوې ساحې څخه خپل شاوخوا شپېته بهرني کارګران ایستلي دي. د عراق د تیلو وزیر سامر غزبان پرون په یوه اعلامیه کې وویل د اکسون موبیل شرکت دا پریکړه چې خپل کارکوونکي ایستلي د عراق د جنوب د تیلو په ساحو کې له امنیتي وضعیت یا هم ګواښونو سره کوم ارتباط نه لري. اکسون شرکت له بصرې څخه خپل شپېته کارکوونکي چې اکثریت یې امریکایان دي داسې وخت د متحده عرب اماراتو دوبۍ ته انتقال کړي چې د واشنګټن او تهران ترمنځ کړکېچ زیات سوی. دغه کړکېچ په سیمه کې د بالقوه شخړې په اړه اندېښنې ولاړې کړي دي. د عراق د تیلو وزیر وویل د تیلو په ساحه کې د اکسون موبیل فعالیتونه د عراق د تخنیکي کارکوونکو په مرسته عادي پرمخ تلل. بلخو د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په ټویټر کې ایراني چارواکو ته خبرداری ورکړی دی. ښاغلي ټرمپ لیکلي که ایران جګړه غواړي دا به د ایران رسمي زوال وي. ښاغلي ټرمپ ایران ته په خطاب کې لیکلي چې هیڅکله د امریکا متحده ایالاتونو ته اخطار مه ورکوئ. مصری چارواکی وایي چې پرون د جایزه اهرامونو په سیمه کې د ګرځندویانو یو بس ته څیرمه د سړک غاړې بمب چاودنې لږ تر لږه 12 کسان ټپیان کړل. په بس کې 25 کسان سپاره وو چې راپورونه وایي زیاتره یې د جنوبي افریقا وګړي وو. په چاودنې کې یو بل موټر ته هم زیان اوښتی دی. د مصر حکومت له څو کلونو راهیسې په سینا ټاپو وزمه کې د توندلارو ډلو پر ضد جنګیږي. د دغو افراطي ډلو په حملو کې اکثره بهرني ګرځندویان او د مصر قبطي عیسویانو غړي په نشه کیږي. د اتریش صدر اعظم سیبستیان کورز په دغه هیواد کې تر وخت مخکې د انتخاباتو غوښتنه وکړه. دا غوښتنه یې وروسته له هغې وکړه چې د اداري فساد د رسوایی له کبله د ده ائتلافي حکومت ړنګ سو. د اداري فساد دا قضیه په هغه پټه ویډیو کې رسوا سوه چې د دغه هیواد ښي اړخی مرستیال صدر اعظم پکې ښکاري چې یوه روسي قراردادي ته د تړونونو پیشنهاد کوي. په بدل کې ورڅخه په سیاسي برخه کې د مالی ملاتړ غوښتنه کوي. د اتریش ولسمشر الکساندر وان دیر بیلن پرون له صدر اعظم سره تر کتنې وروسته پیشنهاد وکړ چې دغه انتخابات دي د سپتمبر په لومړیو کې وسی. د انتخاباتو د پریکړې تر اعلان څو ساعته مخکې د اتریش مرستیال صدر اعظم هاینز کریستیان شتراخه خپله استعفا اعلان کړله. تاسې ازادي راډیو ته غوږ یاست. په پارلماني چارو کې د دولت وزیر د ولسي جرګې نو یو غړو ته وایي
هیله مو ده چې د پارلمان وکیل صاحبان د خپلو شخصي منافعو دپاره د ولس د لوی کور په قومي خطوطو تقسیم نه کړي.
راپورونه وایي په هلمند کې د قانونو له استخراج څخه د طالبانو ترڅنګ چین او پاکستان هم ګټه اخلي.
خام ډبر معدنونه چې دي د اوسم کاچاکیږي او د دوی قراردادونه منظم طالبان د خواکیږي بیا غت اجازه ورکوي او بیا د هر موټر په سر تقریبا 8000 کلدار ټیکس اخی.
د هیواد په ختیځ کې د طالبانو او داعش د جګړو له کبله په زرګونو کسان بي ځای سوي.
یو روزه د خوراکي توکو د ضرورت لري، د سي سربنه د ضرورت لري، وغیرہ پکی د ضرورت لري، ګرمي د هر قسم برستو د ضرورت لري.
په بل راپور کې اوري چې په بلخ کې د زعفرانو کښت زیات شوی. په بهرنیو موضوعاتو کې د امریکا یو لوی شرکت د عراق د جنوب د تیلو له ساحې خپل بهرني کارکوونکي ایستلي. دوه اونیز پروګرامونه هم خپرو. د انصاف په لټه کې او د ورکو دوستانو د پلټنې پروګرام. د خبرونې د سر موضوع اخلو. د ولسی جرګې د مشرتابه د ټاکلو پر سر د لانجې د هواري لپاره روانو هڅو کومه نتیجه نه ده ورکړې. د مخالفتونو د حل په هدف یوه کمیټه هم جوړه سوې ده. په پرلماني چارو کې د دولت وزیر فاروق وردګ ازادي راډیو ته ویل چې د خلکو استازي باید د خپلو ګټو لپاره ولسی جرګه له ګډوډیو سره مخامخ نه کړي. سفی الله ستانکزی او په دې اړه نور تفصیل.
د ولسی جرګې د ریاست پر سر د یاد جرګې د غړیو مخالفت نن دوشنبه درېمې ورځې ته وغځېد. د ولسی جرګې د ریاست لپاره د پروان د خلکو استازي میر رحمان رحماني او د خوست د خلکو استازي کمال ناصر اصولي د شنبه پر سیالي وکړه. میر رحمان رحماني ګټونکو اعلان شو، خو کمال ناصر اصولي او یو ډله نورو وکیلانو اعتراض وکړ چې هغه له معیار یو رایا کم وړي او باید انتخابات بل پړاو ته ولاړ شي. د لانجې د هواري لپاره د دواړو لوریو او منځګړیو وکیلانو له ډلې یو کمیسون پرون جوړ شو چې شي هڅو نتیجه ورنکړه. د دغه کمیسیون د منځګړی غړی لډلې عبدالقیم سجادی بیګاش په ازادي راډیو ته وویل اصلي اختلاف د هغې قانوني خلاف خاطر دوام لري چې معلومه نه ده کارول شوی رای معتبر دي که حاضر نصاب
موافقین یا آقای رحمانی.
د ښاغلي رحمانی موافقین په دې استناد چې اساس کارول شوی رای دي نو هغه رئیس ده، خو مقابل لوری وایي معیار 240 رای دي او تابان رحمانی اکثریت نه دی ترلاسه کړی. همدې مسلې مخالفتونه رامنځته کړي دي. ښاغلي سجادی دا هم وویل چې د ده په شمول منځګړي وکیلانو د لانجې د هواري کمیسیون په دې پرېښود چې د میر رحمان رحماني او کمال ناصر اصولي لخوا معرفي شوي استازي غوښتل د دوی له حضور پرته بحثونه مخته یوسي. د ولسي جرګې د ریاست پر سر مخالفتونه د یکشنبې په ورځ تر ښکنځلو هم ورسېدل او امنیتي منصوبینو د وکیلانو د لاس او ګریوان کېدو مخه ونیوله. دغو لانجو په ټولنیزو شبکو کې د ګڼو خلکو غبرګونونه پارولي. په دې سربیره په پارلماني چارو کې د دولت وزیر فاروق وردک له ازادي راډیو سره په خبرو کې د پارلمان په وروستیو لانجو افسوس وښود او وی ویل چې که د لانجو د هواري لپاره وکیلان پریکړې ته ونه رسیږي ګڼې ادارې قانوني منځګړیتوب کولی شي.
چې پرون پارلمان کې پیش ول البته په ولسي جرګه کې تاسف ځای دی، امید خو مدا و او امید مده چې د ملت هغه استازي چې ملت په ډېر عقلاني ډول دوی ته رایه ورکړي، دوی حاملین د هغه ارزښونو دي چې ملت د هغه په اساس باندې دوی ته رایه ورکړي، نو دوی باید مظاهره د هغه ارزښونو وکړي. هیله مې دا ده چې د پارلمان وکیل صاحبان د خپلو شخصي منافعو دپاره د ولس د لوی کور په قومي خطوطو تقسیم نه کړي. حقوقي مسایل دي په حقوقي چوکاټ کې باید حل شي، او که دوی د حل نه عاجز وي نورې مراجع په دې وطن کې شته چې د دوی تر مابین د قانون په چوکاټ کې منځګړیتوب وکړي.
د ولسي جرګې اولسمه تقنیني دوره د سور پشپګه ماده ولسمشر اشرف غنی لخوا پرانیستل شو. دا جرګه په سباندې درې ونیو کې لا هم نه د توانیدل چې خپل اداري پلاوي وټاکي، او معلومه نه ده چې د دې جرګې د ریاست پر سر د ورستیو درې ورځو رواني لانجه څومره نور دوام پیدا کوي.
ومردل چې د ولسی جرګې د مشرتابه د ټاکلو پر سر د لانجې د هواري لپاره روانو هڅو نتیجه نه دا ورکړي. اته بجې او 12 دقیقې سوې. د هلمند په جنوب کې د طبیعي زیرمو قاچاق زیات شوی. کلونه کېږي چې په هلمند کې د روخان په نوم ښکلي ډبرې د قاچاق او خود سره کیندنو راپورونه ورکول کېږي. ویل کېږي چې له دې قاچاق څخه له د طالبانو تر څنګ ایران، د غراز پاکستان او چین هم ګټه اخلي. نور حال د الیاس دی په راپور کې.
د لشکرګاه په جنوب کې هغه قانونه چې د ډیورنډ سختګي کرښه ته نږدې دي تر بل هر وخت ډیر کچه کیږي او په طبیعي زیرمو کې په خپل سر کیندنو زور اخیستی دی. د هلمند ولایتي شورا غړي وایي د پاکستان لخوا د خانشین، د روخام غر او په خاص ډول د بلوچستان روبات سیمې ته نږدې د دې شو مربوط د طلا یا سرو زرو کانونه د پاکستانیانو لخوا په سیستماتیک ډول کیندل کیږي او بیا د هوا او مځکې د لارې د بلوچستان ایالت څخه خپلو مرکزونو ته وړي. د ولایتي شورا رئیس عطاول افغان وایي که څه هم دا مسله نوې نه ده، خو په دې وروستیو څو میاشتو کې د هلمند په جنوب کې د طبیعي زیرمو او کانونو قاچاق او غیر قانوني کیندنو زور اخیستی دی.
زموږ معلومات دا دي چې د خانشین په غره کې چې موږ کوم قانون هلته لرو، په هغه سیمه کې لرو یا د خانشین د دیشو ولسوالۍ په سیمه کې لرو، هغه قانون مطلق دولت د وسلوالو مخالفینو په لاس کې دي، د هغوی په اختیار کې دي. هر هغه څوک چې غواړي د خپلې خوښې په اندازه باندې د دغو قانون څخه هغه مواد چې دوی په پوهیږي د دوی سر په خلاصېږي استخراج کړي، د هیچا لاره نه ده بنده. هر چا پر خپل مخ او په خپل وخت وړي دي. اوس هم دا لړۍ روانه ده.
که څه هم افغان تور پورې کوي، خو د طالبانو ویاند کار یوسف احمدي د یو پیغام د لارې ازادي راډیو ته د هر ډول کان د غیر قانوني کیندنې او قاچاق خبره رد کړې ده. احمدي ویلي دي چې هیڅ ډول پاکستاني ته د روخام یا د طلاو د قانون څخه د قاچاق او کیندنې اجازه نه ورکوي. دا یوازې روخام او سره زر نه دي چې قانون یې په ناامنه خلاصو سیمو کې دي او په غیر قانوني ډول کیندل کیږي. د خانشین او د شول وسوالیو پرې ګونو او د شتیسمو کې د لیتیمو ترڅنګ د یورانیمو او یو شمیر نادره عناصرو ذخیره هم موجود لري چې د چیرون لمخې د لوټکو او پرمختلو وسلو په جوړولو کې ترې کار اخیستل کیږي. د خانشین په خوانی ولسوال او قومي مشر نجیب الله بلوڅ وایي د دوی تازه معلومات شي چې په ټولو قانونو کې چې لدی جملې لیتیم، روخام، طلا او یورانیم دي، د پاکستانی انجنیرانو لخوا کیندنی او د موادو راکشل دوام لري. هغه ازادي راډیو ته وویل د ځینو څخه په سیمه کې وسلوال طالبان مالیه هم اخلي.
شوروان په وخت کې روسان ته سروې کړی و، په دې معدن کې یوازې یورانیم او لیتیم مواد کشف شوي دي، خو بیا وروسته د په دغه دوره کې 13 کاله د نظام کې بیا سروې نه ده شوې. او د دې شو په سیمه کې کوم د روخام ډبر معدنونه چې دي د اوسم کاچا کې او د دوی قراردادونه منظم طالبان د خواکیږي بیا غت اجازه ورکوي او بیا دار موټر په سر تقریبا 8000 کلدار ټیکس اخی تیلا مدن چې دی هغه د رباط سیمه ته نږدې د سندک په نامه دی او اگر هم د سندک په نامه دی د وکړه دی چلته پاکستانیانو او چینایانو په ګټه د تیلا استخراجوي
سره لدی چې رسمینه د تایسوی خود سرچینو د معلوماتو لمخې د خانشین او دیشو د طبي زیرمنه د بارسو وتون کلو یو موټر څخه په یو ونی کې نږدې 400 میلیونه پاکستانی روپی مالی اخیستل کیږي چې اکثره د وسلوالو طالبانو او کاچاکپورو لاسته ورځي که څه هم د قانون اړوند سیمې اوس د حکومت د کنټرول څخه وتلې دي خو د پاکستانیانو او کاچاکپورو د لاسه د دې طبي زیرمو د ایستلو دپاره حکومت کوم کار او پلان په لاس کې لري د هلمند والی وایي دوی د جمهوري ریاست سره څو میاشتې وړاندې درې طرحې شریکې کړې دي چې که هره یوه یې ومنل سي کولی سي چې د هلمند په جنوب کې د پاکستان سره د ډیورنډ فرضي کرښې ته نږدې پراته قانونه وساتي تورن جنرال محمد یاسین ویل دوی منتظر دي خو تر اوسه یې ځواب نه دی ترلاسه کړی
تامین د امنیت دغه معدنو په ارتباط خپل وزارت د معدن هم یو طرح وړاندې کړی ولسمشر ته او موږ هم چې په دې تیر ملاقات کې ما جلال احمد ولسمشر سره درلود نو دا طرح هم ورکړی په درې نقطو کې چې کېدای شي یو منظور شي په درې واړو کې یو هم چې منظور شي موږ کولی شو چې د مافیا او قاچاق برو مخه ونیو
په دې برخه کې پخوا پر میشتو بارنیو ځواکونو هم تور و چې د هلمند د سرو زرو یورانیمو او لیتیمو تر څنګ د نادران عصرو په یو شمېر قانونو کې په خپل سرکیندنې کې او ان ځینې مواد یې د بېلګې په توګه د دقیقو چرونو دپاره خپلو هیوادونو ته انتقالوي خو د وخت افغان چارواکو دا یوه ادعا بللې وه او غیرت کړې وه سوال دا دی چې د لشکرګاه څخه شاوخوا 200 کیلومتره لرې د دې ارزښناکو قانون ساتنه څومره ممکنه او اسانه ده د ولایت شورا رئیس تاول افغان وایي که حکومت غواړي کولای سي په یو کنډک سرتیرو دغه کاچاکبرو مخاوني سي چې دمګړی حالته بوختي هغه په دې برخه کې د قومونو عوامو خلکو پر رول هم ټینګار وکړ
په اوله کټګوري کې د خلکو رول دی ځکه چې خلک د دې سیمې دي دا کاند دي خلکو دي د ملي شتمنۍ د په ملي شتمنۍ هر افغان شریک دي خدای زموږ د افغانستان د بیا جوړولو لپاره یو ښه بهترین چانس او بهترین کاند چې افغانستان د پښو ولويږي هم دغه کاند به جوړي خو متاسفانه چې دا کاند اوس پردی وړي پردی ځانونه په جوړي دا د اندیشنې وړ خبره په تمامه معنا ده باید ټول د افغانستان خلک دې ته متوجي شي او فکر ورته وکړي د خپل رئیس صاحب جمهور وزیر صاحب دی پاپ دې باندې باید ډېر فوکس وکړي چې دغه مخه ونیول شي
دولتي شورا رئیس عطاول افغان په داسې حال کې د خلکو پر رول ټینګار کوي چې په تیرو څو کلونو کې د حکومت او عامه شتمنیو پر سر درېدلې عام خلک او قومي مشران د حکومت ته نه پاملرنې په خاطر وژل شوي او یا د خپلو سیمو څخه کډو ته اړ وتی د هلمند په جنوب کې د ګرمسیر ولسوالۍ د پراخو سیمو ترڅنګ خانشین او د شو ولسوالۍ په مکمل ډول د طالبانو په ولکه کې دي که څه هم طالبانو رد کړی د خو حکومتي مسؤلین او ولایتي شورا تور پورې کوي چې د معدنونو په کاچاک او غیر کړنو کیندونو کې دوی لاس لري او د دې لارې خپل عواید او د جګړې د تمویل اسباب په لاس راوړي محمد علي استای د ازادي راډیو هلمند
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري
دا خبرونه تر نوو بجو دوام کوي په بلخ کې د زعفرانو د ټولنې مسولان وایي چې سش کال د زعفرانو کښت تر بل هر وخت زیات شوی دی د کرنې ادارې چارواکي وایي چې کابو 1500 شزي او نارینه د زعفرانو په کښت تولید او پروسس کې مصروفیت لري مجیب رحمان حبیب زئی تفصیل وړاندې کوي
په مزار شریف کې د زعفران د سوداګرو د ټولنې مشر صدیق الله کاکړ وایي چې په بلخ کې د زعفرانو کښت مخ په زیاتېدو دی او هر کال د دغه نبات کیفیت هم مخ په ښه کېدو دی ښاغلي کاکړ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې باید په بلخ کې تولید شویو زعفرانو ته نړیوال بازار پیدا شي
هر سال کې تیر میشه کې زعفران
هر کال چې تیریږي د کمیت له نظره د زعفرانو کښت هم ډیریږي سخت کال هم په بلخ کې له 140 تر 150 کیلو زعفران تولید شوي او یو شمېر بنسټونو هم بزګرانو ته د ظرفیت لوړونې په برخه کې کار پیل کړی دی د بلخ د زراعت ریاست مسؤلان هم تاییدوي چې په دغه ولایت کې د زعفرانو کښت نسبت پخوا ته زیات شوی دی او اکثرا په شولګره دهدادي خلم او دولت آباد ولسوالیو کې کرل کیږي د بلخ د کرهنې او مالدارۍ ریاست د زراعتي چارو عامر ذبیح الله زوبین ازادي راډیو ته وویل چې په مستقیم او غیر مستقیم 1500 تنه ښځې او نارینه د زعفرانو په کښت پروسس او دستبندي برخو کې کار کوي
کابو
100 ښځې او اویا تنه نارینه د زعفرانو د تولید پروسس او دستبندۍ په برخو کې کار کوي، چې په مجموعي توګه نسبت په خواته په دغه ولایت کې د زعفرانو کښت، تولید او پروسس زیات شوی دی. په مزار شریف کې د زعفران د سوداګرو د ټولنې د معلوماتو پر اساس چې یو کیلوګرام زعفران په بلخ کې 80 افغانیو باندې پلورل کیږي. په همدې حال کې په بلخ کې د زعفرانو د خرڅلاوي د یو شرکت مشره فریبا اوسیان وایي چې په بلخ کې د زعفرانو په تولید او پروسس کې د ښځو ونډه نسبت بل هر وخت زیاته ده.
اما تعدادشان زیاد است، یعنی هر جایی را که مدیدم کمتر از نوز خانم نبودن.
فریبا اوسیان وایي چې دولتي ادارې او خصوصي مؤسسات د هڅه وکړي تر څو نسبت د زعفرانو کمیت ته د هغه کیفیت لوړ کړي.
اوس به احمد تکل راته وایي چې د نړۍ په معتبرو ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي دي.
د کاناډا چاپ ډیجیټل ژورنال خپرونې په هلمند ولایت کې په یوه هوایي حمله کې د 1 ملي پولیسو د وژل کېدو په اړه یو مطلب خپور کړی او لیکي، له دې پیښې وروسته د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف غواړي چې د دې پیښې پړه پر افغان پوز واچوي. خپرونه زیاتوي چې په افغانستان کې د دښمن پر ځای پر دوستانو د بمبارۍ موارد په تیره اوس چې امریکایي ځواکونه د ځمکنیو عملیاتو پر ځای تر ډیره په هوایي حملو متکی دي زیات شوي دي. ډیجیټل ژورنال د چارواکو په حواله لیکي چې د بمبارۍ غوښتنه د افغان ځواکونو لخوا وروسته له هغه وشوه چې په سیمه کې له طالبانو سره په جګړه کې ښکېل شول. خپرونه د امریکایي چارواکو له قوله لیکي چې وایي دوی له افغان ځواکونو غوښتي وو څو دوی ته ډاډ ورکړي چې په سیمه کې افغان ځواکونه نشته، خو دوی ادعا کوي چې افغان ځواکونه په دې کار کې پاتې راغلل. امریکایي آنلاین خبرونه یوریشیا ریویو په خپل وروستۍ غاڼه کې په یو تحلیلي مطلب کې پوښتنه کوي چې آیا چین د افغانستان د سولې له بهیر سره مرسته کولای شي. خبرونه لیکي طالبان د افغانستان د راتلونکي په اړه له امریکا سره په هغه پروسه کې خبرې کوي چې افغان حکومت ګډون نه پکې لري. خبرونه زیاتوي په داسې حال کې چې افغان حکومت او د نړیوال ائتلاف ځواکونه د امنیت په ټینګښت کې پاتې راغلي، پر مرستندویو مؤسسو حملې په زیاتېدو دي او د سولې خبرې په ټپه ولاړې دي. په افغانستان کې د سولې د یقیني کولو لپاره باید بدیلې لارې وموندل شي. د خبرونې په لیکنه چین هم له ستراتیژیک او هم له اقتصادي پلوه په ګڼ شمېر دلایلو له اوسني حالت څخه د راوتلو لپاره د پام وړ انتخاب دی. یوریشیا ریویو لیکي په تیرو کلونو کې له افغانستان سره د چین لیوالتیا په تیره په سیاسي او امنیتي برخه کې ډیره کمه وه، خو خپرونه د 2000 لومړي کال په پای کې د طالبانو د واکمنۍ له پرځېدو وروسته د افغانستان لپاره د چین په پالیسۍ کې د بدلون یادونه کوي او لیکي لسی می سره د چین لیوالتیا په ډیره چټکۍ سره په زیاتېدو ده، ځکه پیکینګ پوهیږي چې طالبان او په افغانستان کې ډیره نورې تروریستي ډلې د سینکیانګ له اویغور مسلمانانو سره مشترکات لري او همداراز ویریږي چې د افغانستان بې ثباتي ښایي د سیمې او نړۍ په کچه د چین د ترانزیتي پروژې د ناکامۍ باعث شي. او بل دا چې د افغانستان له مسایلو سره زیاتېدونکې لیوالتیا د یو سیمه ایز او نړیوال قدرت په توګه د ظهور لپاره د چین د خیالونو څرګندونه کوي. نو ځکه چین د یوریشیا ریویو په وینا د تیوری له نظره تر ټولو مناسب هیواد دی چې د افغانستان د سولې پروسه د پرمختګ خواته بولی شي. خو خبرونه په عین حال کې د پاکستان او چین د اړیکو یادونه کوي او لیکي چې په همدې دلیل چین څو ځلې ویلي دي چې د افغانستان د جګړې حل د کابل او اسلام آباد د اړیکو له ښېګڼې سره تړلی دی او ځکه یې د افغانستان د سولې له بهیر سره د مرستې لپاره د پام وړ اقدام نه دی کړی.
او اوس هم یوه بهرني مسله څېړو. په سیمه کې د امریکا او ایران ترمنځ د کړکیچ له زیاتېدو سره د امریکا یو لوی شرکت د عراق د جنوب د تیلو له ساحې خپل بهرني کارکوونکي ایستلي دي. اکسون موبیل امریکایي شرکت خپل کارکوونکي له بصرې څخه د متحده عرب اماراتو دوبۍ ته لېږدولي. عراقي چارواکو د اکسون شرکت دا پرېکړه د نه منلو وړ بللې ده. صفي الله ستانکزي په دې اړه جزئیات برابر کړي.
د عراق حکومت وایي د امریکا د تیلو لوی شرکت اکسون موبیل خپل بهرني کارکونکو له عراق استلی، خو دا چاره به د عراق په جنوب کې د تیلو او غازو په تولیداتو اغیز ونه کړي. د عراق د تیلو وزیر سامر غدبان د یکشنبه پر ورځ په خپل بیان کې د اکسون شرکت دا پریکړه د نه منلو وړ بلله. هغه ویل دا مسله له امنیتي وضعیت او یا د عراق په جنوب کې لګواخونه سره تړاو نه لري، بلکې یو سیاسي پریکړه ده. غزبان ویل همدا اونۍ د اکسون موبیل له شرکت سره ګوري او له هغه مخکې په یو لیک غوښتي چې عراق په جنوب کې ژر تر ژره خپل کار ته وګرځي. اکسون شرکت له بصرې نه خپل شپېته کارکونکي چې اکثریت امریکایان دي داسې وخت د متحده عربي اماراتو دوبۍ ته انتقال کړي چې د واشنگتن او تهران ترمنځ کړکیچونه زیات شوي او د یو پوځي برخورد اندېښنې موجود دي. د عراق د جنوب د دولتي تیلو د برخې رئیس احسان عبدالجبار وویل د اکسون موبایل د کارکونکو وتل یو لنډ احتیاطي کار دی. هغه وویل د اکسون شرکت عملیات په سیمه کې د عراقي تخنیکرانو په مرسته دوام لري.
تغییر مکاتب العاملین من
دوبۍ ته د اکسون موبایل شرکت د کارکونکو انتقال به په دې ساحه کې زموږ د تیلو او ګازو د تولید په وړتیا اغیز ونه کړي. همدارس به زموږ په پلان شوی ورغنیزو او شافی پروژو کوم تاثیر ونه لري، ځکه دا ساحه اساسا د بصری د تیلو د شرکت او اکسون موبایل په ګډه مشوره اداره کیږي.
نصيحت مشغل اللي هو اکسون موبایل
د تیلو د غلوی امریکایي شرکت اکسون موبایل ورسله هغه د ایران لګاونډي عراق نه خپل ټول شپېته بهرني کارکونکو کې استلی چې واشنگتن د ایران له لوري احتمالي غوښونو ته په اشاره په منځني ختیځ او فارس خلیج کې خپل حضور زیات کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تیرونی په بغداد کې د خپل سفارت له کلیدي کارکونکو پرته نورو ټولو ته امر وکړ چې له عراق ووزیم. د امریکا د هوایي چلند ادارې هم د جمعې پورس ټولو تجارتي هوایي شرکتونو ته غواښ وکړ چې د فارس خلیج او عمان سمندر له سره په تیرېدو کې له بشپړ احتیاط کار واخلي. ورسره له هغه چې امریکا تیر کال له ایران سره د 2015 کال اټومي تړون پریښود، په دغه هیواد سخت بندیزونه ولګول. واشنگتن وایي ایران په سیمه کې ترهګر او نیابتي جګړه ماران تم ویلوي، هغه څه چې ایران په کلکه ردوي.
د حقیر په نامه اوریدونکو د کندهار لمیوان ولسوالۍ په خپل سمیس کلی کلی د یوازې د ولسی جرګې د رئیس د ټاکلو پر سر نندرې نه دي. د هر مشر د ټاکلو پر سر د حال وی، حتی د ولس مشر د ټاکلو پر سر هم. خیال محمد خیاط د هلمند له ګرمسیر څخه لیکلی دا چې چارواکي په خپل منځ کې پر چوکۍ نه سره جوړیږي، موږ ته به څه خدمت وکړي. اسدالله اندړ له میزان ولسوالۍ لیکلی د شپې لخوا عملیات تل د عوامو د زیان سبب کیږي. عبدالواحد مدقق له لوګره، حکومت باید د لوګر کابل د سړک د جوړولو چارې چټک کړي، مسافر له ستونزو سره مخامخ دي. عبدالعزیز د زابل له شمولزی ولسوالۍ لیکلي د ډیورند کرښې له بلې غاړې زموږ پر کورونو بېرحمانه توګه باندې د توپونو ګزارونه کیږي. زموږ کلی د ډیورند کرښې په 2 کیلومتره کې پراته دي. تازه خان سمسور له ننګرهار لیکلي په جلال آباد ښار کې د خوراکي موادو بیې ورځ تر بلې په زیاتېدو دي. چارواکي باید توجه وکړي. کریم شیدا د غزنی له مقر څخه په خپل سیمیز کې لیکلي، حکومت باید په هر قیمت چې کیږي د قانونو ساتنه وکړي، ځکه دا د افغانستان ملي شتمني ده. شیرخان او مسعود له زابل ولایت څخه، البته له میزان ولسوالۍ څخه لیکلي دي چې سولې ته تل لاس په دعا یو. او اسدالله اندړ له میزان ولسوالۍ په خپل بل سیمیز کې لیکلي، هر امام دي په روژه کې په مسجد کې د سولې لپاره لاسونه لاپه کړي. دوه اونیس پروګرامونه په همدې خبرونه کې اوریدلی سي. د انصاف پلاټ کې او د ورکو دوستانو د پلاټنی پروګرام، خو تر دغو پروګرامونو مخکې یو راپور راخلو. د افغانستان په ختیځ کې په زرګونو کسان په دې وروستیو کې بې ځایه سوي دي. دغه خلک د طالبانو او اسلامي دولت ډلې یا داعش ترمنځ د جګړو له کبله بې ځایه سوي. بې ځایه سوي کسان په څه وضعیت کې دي؟ د روح الله انوري او فریبا ظاهر ګډ راپور سره ورو.
د افغانستان په دوو ختیځو ولایتونو ننګرهار او کونړ کې د طالبانو او اسلامي دولت ډلې یا داعش وسلوالو ترمنځ په تازه نښتو کې لسګونه زره ملکي وګړي بې کوره سوي دي. سیداګل یو له هغو کسانو دی چې په دې وروستیو کې د ننګرهار په ویشنې درې کې د یادو ډلو د جګړو له کبله بې ځایه سو. سیداګل له جلال آباد ښار څخه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې جګړې د سیمې خلک ځپلې او سرګردانه کړي دي.
د چانه بچا ورک دی، چانه مور ورک ده، خلکو کورونه ډاک پریخي، یو ساری راستل.
د ننګرهار د ولیوان اتاولا خوګیانی ازادي راډیو ته وویل چې نږدې 1500 کورونه له خوګیانو او شیرزاد ولسوالیو څخه بې ځای سوي دي. خو د اوچا یا د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر د می میاشتې په دوهم راپور کې راغلی چې تر 15000 ډیر ملکي وګړي له دغو دوو ولسوالیو څخه تښتیدلي دي چې ټول 8000 کورونه کېږي. د کونړ په چپاتره ولسوالۍ کې چې د ننګرهار څنګ ته موقعیت لري، هم په می میاشت کې خلک له خپلو کورونو بې ځای سول چې یا ډېر لږ او یا هیڅ مرسته نه ده ترلاسه کړې. احمد الله دلسوز هم یو له دغو بې ځای سوی دی چې په چپیدرې ولسوالۍ کې د طالبانو او داعش وسلوالو ترمنځ د جګړو په نتیجه کې له خپلو کورو وتلو ته اړ سو. شل کلن دلسوز در شونزی دی ولسم ټولګي زده کوونکی دی. د هغه دولس کسیزی کورنۍ خپل کور باغچه او کروندې پریښی دی. دلسوز آزاد رادیو ته وویل
دا شین چراله بس جنگ شروع کو دی کی دو سو دشمن نه معلومه په هر چا بس ډزی کولی نو هر سړی په ویره کې د خپل سر د خلاصون لپاره بس دغه ځان راوړسو بس کړی وکړي.
دلسوز کیسه کوله چې د سیمې خلک د داعش د مخپټو وسلوالو په لیدو ورخطا کېدل، ځکه د ده په خبره دا افراطي ډله غواړي د سیمې پر اوسیدونکو خپل سختګیرانه قوانین تحمیل کړي. د دلسوز پلار دوه کاله وړاندې ومړ. اوس دی د کورنۍ یوازینی سرپرست او ډوډۍ راوړونکی دی. دغې کورنۍ د کونړ په مرکز اسد آباد کې یو کوچنی کور په میاشت کې د 4000 پاکستاني روپیو چې د شاوخوا 2300 افغانیو معادل دی په کرایه اخیستی دی. د افغانستان په غوسیمو کې چې له پاکستان سره ګډه پوله لري په پاکستاني روپیو تر ډیره راکړه ورکړه کیږي. د دلسوز ورځنی معاش د 1500 افغانیو معادل دی. هغه وویل
طبیعي خبره چې مشکلات د خلکو ډیر زیات دي، هر څه ته ضرورت لري، یو روژه د خوراکي توکو ته ضرورت لري، د سی سرپنا ته ضرورت لري وغیرہ، پکی ته ضرورت لري، ګرمي ده، هر قسم مرستو ته ضرورت لري، کومک خو د وسه پورې مقصد خوراکي توکو شوو.
د دلسوز مور شبنم وایي چې سیمه ایزه اداره باید له دوی سره مرسته وکړي.
موږ سره لږ کومک را سره کې چې مرسته را سره کې چې ماشومان راغاله دي، دوا نشته، بتري نشته، شیشه نشته، دی ګرمي را روانه ده، روژه ده، هیڅ نشته دی، نو مړه چې چار سره کومک نه کوي.
د سیمې چارواکي وایي تر 3000 ډیری کورنۍ د چاپیدرې ولسوالۍ څخه وتلو ته اړ شوي دي. د کونړ والي عبدالستار میرزاکوال ازادي راډیو ته وویل چې ملکي وګړو ته یې سرپنا، خوراکي مواد او نغدي مرستې برابرې کړې دي. نوموړی وایي د دوی معلومات ښیي چې د کونړ په چاپدره، ماڼوګي او څوکۍ ولسوالیو کې 400 داعش وسلوال فعال دي. د ښاغلي میرزاکوال په خبره له قوي تبلیغي هڅو سره سره داعش وسلوال نه دي توانېدلې د سیمې د خلکو پام ځان ته واړوي. د کونړ والي زیاته کړه
زیارت رنگوی، جماعت رنگوی، مثلا د سپینګیرو احترام نه کوي، د علماو احترام نه کوي، سپکاوی کوي، د مکتب د مکتبونو مخه نیسي، د جنکو د تعلیم مخه نیسي، دا ټول هغه څه دي چې کونړیان د سره موافق نه دي.
شغله میرزا کول وای د اسلامي دولت ډلې یا داعش وسلوالو هڅه کړې د ځکني تحلیل لري له کونړ څخه د افغانستان شمال ختیځ ولایت بدخشان ته لار پیدا کړې، خو په دې کار بریالي نسول. د اسلامي دولت ډلې خراسان څنګه د 2015 کال په لومړیو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سرحدي سیمه کې خپل موجودیت اعلان کړ. تر دې لږ وروسته دغه ډله پاکستان ته نږدې د ننګرهار ولایت په ځینو سیمو کې ځای پر ځای سوه. داسې ښکاري چې افغان ځواکونه او نړیوال همکاران یې لا تر اوسه نه دي توانېدلي چې داعش وسلوال د ننګرهار په غرنیو سیمو کې له خپلو مینو وباسي. دغه ډله اوس په یوه جدي امنیتي ګواښ بدله سوې ده. په افغانستان کې د ناټو ملکي لوړ پوړي استازي نیکولاس کی په اپریل میاشت کې له ازادي راډیو سره په یوه ځانګړي مرکې کې وویل چې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې اړوندو کسانو ګواښ باید جدي وګڼل سي.
اوس مهال دغه وسلوال په کوچنیو ځایونو پورې محدود دي، خو هغوی په خپلو سیمو کې شته او په کابل او نورو ځایونو کې پر ملکي اهدافو د وحشیانه تروریستي حملو مسؤلین دي.
چارواکي دا کوي چې په افغانستان کې یې د داعش وسلوالو پر وړاندې د پام وړ پرمختګ کړی. د کونړ والي په خبره ځینې بې ځای سوي کورنۍ بیرته چاپیدرې ولسوالۍ ته تللي دي او زیاتوي چې طالبان د لغمان ولایت لوري ته تر شا سوي دي چې افغان امنیتي ځواکونو همدا اوس د هغوی تر واک لاندې سیمې لاندې کړې دي. خو د دلسوز او کورنۍ ژوند په اسد آباد کې ډیر نه دی بدل سوی. د خوندیتوب او کورنۍ د ډوډۍ په اړه د اندېښنو ترڅنګ دلسوز د خپل ځان او خوند ورونو له تعلیم څخه د بې برخې کېدو څخه هم اندېښمن دی. هغه ازادي راډیو ته وویل
تشویش خو موږ را لرو چې هلته موږ مکتب کې اوس موږ ورونه خویندې هلته خو د شپږم نه ایست زنانه او ته اجازه هم نشته چې مکتب ووایي، خو دا نور کوم شاګردان چې مکتبونه له تلل زما ورونه زما دوه درې ورونه په مکتب کې وو، نو هغو موږ دا تشویش لرو چې هغو نه مکتب پاتې شي او دلته بس به سر نوښت پاتې شو، ځکه چې آینده د دوه په خطر کې ده چې زړه تعلیم ونه کړي نو اسې پاتې کیږي.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
د انصاف په لټه کې
یو چاغې پسې ورشه بلو یاغې پسې ورشه، همدې کې را باندې ورستې ریشي او ناهیلې بیرته خپل کور ته راځم.
د
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې دوري خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشت
خو مسؤلین څه وایي
کوټه
ازریک و ویډرک و ازرک ان شاء الله موږ جلبونه پکې ورکړي. د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. زه خان محمد سین بیا هم ستاسو په خدمت کې يم او د دې ونه د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې اوري چې د هلمند ولایت د ډاکټر متی الله همدرد په نامه یو کس ازادي رادیو ته ویلي چې د هلمند ولایت د روغ د درملنې په روغتون کې ډاکټر وو، خو څه باندې یو کال کېږي چې د پرته له دلیله له دنده لرې کړی دی. دغه ستونزه مو د هلمند ولایت له مسؤلینو سره هم شریکه کړې ده. لومړی به د ډاکټر متی الله همدرد او ورپسې به د هلمند ولایت د چارواکو نظر واورئ.
د انصاف په لټه کې
خورور نوم د سید او د کومه ځای د ټلیفون کړی؟
ما نوم ډاکټر متی الله همدرد دی او د هلمند ولایت د معتادینو د شفاخانې اتیا بستر د شفاخانې مسؤول وم. مخکې
ستونزه د څه وه؟
ستونزه دا وه چې زه هلمند کې د معتادینو شفاخانې اتیا بستر د شفاخانې مسؤول وم، نه کلنۍ ارزیابۍ کې ناکام شوی یم، نه مې شل ورځې غیرحاضري کړې ده، نه مو بل کوم توسیع اختار اخیستی دی، نه مو بل کوم جرم کړی دی. او ما غوښتل چې هلته زه غلم ورک کړم او د هلمند د سیتامي سرپرست رئیس ډاکټر امین الله عبد او د کندهار او د هلمند د حوزې سپروایزر ډاکټر بلال کرامت زه په غیر قانوني ډول د وظیفې څخه لرې کړم او زما په عوض باندې د هلمند د عامې روغتیا سرپرست رئیس امین الله عبد خپل راډیو زما په عوض باندې مقرر کړو.
څو کاله د هلمند په دغه روغتون کې کار کړی؟
ما تقریبا زه یو کال هلته د شپخانی مسؤول په حیث باندې وم او د کال اخر کې د کابل نهایتان راغله د شپخانی د پرسونل د ارزیابۍ لپاره.
او رمې دامه ور
دې نمخ کې زما سپروایزر چې و ډاکټر صاحب نظر محمد عالمی و د کندهار او هلمند او زابل د معتادینو شپخانی، کله چې هغه وظیفه بل ځای هغه شول په معتادینو کې د نظارت او ارزیابۍ مسؤول وټاکل شو، زمونږ سپروایزر ډاکټر بلال کرامت وټاکل شو. نو هغه چرالو ما سره مقصد د شخصي تعصب په بنا باندې او د هلمند سوي سرپرست رئیس و د سیستم ته جوړ کړو په غیر قانوني ډول زه د وزیر څخه لری کړم او په ما وزارت ته تامي تاریخ وکړه، وزیر صاحب د برسي احکام ورکړه، ما غریزه به وړه شو تاجي نو رئیس ته هغه د وزیر احکام ته هیڅ کوم اهمیت ورنکړو. بیا موږ دوباره بل اړیزه وکړه، وزیر مهین احکام ولیکل په دامه مت پېکان اغم د وزیر احکام متیز د مهین احکام تم کوم احمد ورنکړو. مبل اړیزه ولیکل د وزیر د سیتامي مهین ده اغه تم کوم هغه ورنکړو.
په هلمند کې د مسؤل چارواکو ته یا عام روغتیا وزارت ته کوم شکایت کړي؟
نو زه هلته لاړم ولایت مقام ته، ما ولایت مقام کې اړیزه وکړه، متاسفانه والی صاحب نو خارج ته لاړ وو او به ماوین د ولایت چې هغه تمام اړیزه هغه کړو، ماوین د ولایت سره زما خپل ملاقات ونه شول، نو ماوین د ولایت مې په اړیزه باندې د کوم اجرات نه وکړي.
ستا تحصیلات په کومه کچه دی او اوس چې لدند لره شوی په کوم بل کار مصروفي کا څنګه؟
زه خپل د ننګرهار طب نه تقریبا شپاړس کاله مخکې پارس شوی یم او اوس یو کال کېږي چې کوم وخت نه چې زه هلته وظیفین لرې شوی یم، تقریبا دا د دیارلس میاشتې کېږي او چې زه تر اوسه بې سرنوشته یم او بې وظیفې یم او د معتادینو رئیس ته څو ځلې ورغلم، ماته وایي نن راشه او سبا راشه، او نن او سبا کې ما باندې دغه دیارلس میاشتې ویستلې.
خبرور مونږ کوشش کوو چې دغه موضوع د هلمند لوالی یا د عام روغتیا وزارت له وزیر یا کوم بل مسؤل سره شریک کړو.
زما اخري غوښتنه دا ده د قضایي او عدلي ارګانونو لوی څارنوالۍ نه او ما ته بېرته باید خپل حقوق ټول راکړ شي، دوباره زه بېرته په خپله وظیفه برحال شم او د تیرو میاشتو ماشونم باید ماته حواله شي.
د انصاف په لټه کې
دغه ستونزه مو د هلمند د والی لویان خاغلی عمر زواک سره شریک کړه. جناب زواک، د هلمند ولایت د ډاکټر متی الله همدرد په نامه یو کس ازادي رادیو ته ویلي چې سو کال د هلمند ولایت د روغ د درملنې په روغتون کې کار کاوه. دی وایي د دغه روغتون سرپرست رئیس د ده په خبره پرته له کوم دلیل او کوم جرمه له وظیفې لرې کړی او دام وایي چې پر ځای خپل د کورنۍ یو غړی مقرر کړی. په دې حصه کې مستاسو نظر غوښت.
د دې لپاره چې باید موږ د دې موضوعاتو نه دقیق خبر شو او
موضوعات د هلمند د والی صاحب تر رهبری لاندې هغه ریاستونه بیا هم هغه اورګانونه چې قرار لري هغو کې هر څوک چې مشکل ولري که ډاکټر صاحبان وي او یا هم نور کولی شي د شکایتو دفتر هم شته دی او هم په دې تر څنګ موږ کولی شو څلور دوستار ته د دوی په خدمت کې اوسو او خپله هلمند والی د سهار د 2 بجو نه بیا د ماښام تر 2 بجو پورې افطاري وخته پورې او وروسته له افطارې نه هم د خلکو په خدمت کې دی تر څو خلکو مشکلاتو ته رسیدګي وکړي. موږ په دې باندې چې ډاکټر صاحب مطیع الله بهیر مطیع الله همدرد چې څه وخت یې خپله ستونزه زموږ سره شریکه کړي امکان دې ولري چې ستونزه شریکه شوې وي خو د تعقیب کړي نه وي او یا هم د پریشي وي نو د دې لپاره چې باید د نږدې نه په دې برخه کې موږ د سره خبرې وکړو ولایت ادارې دوی په خدمت کې ده کولی شي تشریف راوړي ولایت ادارې ته او تر څو موږ وتوانې شو چې د دې ستونزه د والی صاحب سره شریکه کړو او د دې طریقه څخه وتوانې شو چې دوی د ستونزې د حل لپاره د هلمند د والی د هدایت په مقابل کې یو حد وټاکل شي د دې ستونزه بررسي شي او تر اوسه پورې موږ ته دا معلومه نه ده چې په کوم برخه کې ده ایا په قانوني ډول او په غیر قانوني ډول باندې منفقه شوی دی او بل څوک یې د پزای باندې پرسوي. په دې برخه کې موږ د دې خدمت کې هر وخت کولای شي او د دې ترڅنګ تاسو د برنامې له طریقې څخه مخکې هم یو موضوع مشترک شریک شوی دی اختر محمد په نامه باندې چې په وو موضوع کې هم مخکې یادونه شوی چې یو خوره ورایت ته د سګینه کې ژوند موږ مسکولای چې والی صاحب سره ونی او بل خانه دولت مستمزکی استملاک کړی دی او یا هم نور مشکلات کې خو کله چې موږ بلته راوغښته یا غو موضوع دم غړې نیم سات وړاندې د سره ما خپل ولیدل چې دا موضوع ولی صاحب پر هم مطرح شوی او پیر ان تفاهم بلاند د تاسو شي په دې موضوع باندې کار وسی او د غوښتنو تر رسیدګي وسی او کوم ډول مشکل شي چې ستاسو تر رسیدګي وکړي خو د قانوني لحاظ باندې موږ په قانوني ډول باندې د خلکو مشکلاتو ته په هر ډول چې کېږي روزمره رسیدګي کوي ان شاء الله خدمت
زوکس ډیر مننه چې زمونږ د تیر ونی د پروګرام دی یو عارض عریضه مو اخست او کار پی کوي ډیر مننه. خو زوکس ک ډاکټر همدر ستاسو دفتر ته مراجعه وکړي سمشوره یا امرسته به ور سره وکړي
ان شاء الله دغه چې په قانوني شکل باندې مستعید خدمت کیو چې د ستونزې په قانوني شکل باندې ورته حل کړو او دغه ستونزې ته د لپاره چې آیا په دې برخه کې چې دوی د دې اداره چې دوی ولایت مراجعه کړی دا اوس د رسیدګي نه دسوي خو په دې برخه کې باید دوه اسناد وکړل چې آیا دوی ته رسیدګي شوی یا هڅه ورته تاخل شوی د موضوع تر کومه ځای پورې مخکته لی او یا لوري د مشکل ایجاد کوي. په دې برخه کې موږ د دې خدمت کیو چې دوی تشریف راوړي ولایت ادارې ته او موږ هغه دوی هغه څه چې هغه به ان شاء الله همه جنبه بررسی کړي په قانوني شکل باندې چې کدوی غیر اساسي وی او هم منفقسي وی لدند نه به طرفه سي وی او هم په غیر قانوني ډول کچیر دي دوی سره جفاف وی وی او هم دوی ته مشکل ایجاد کوي په دې برخه کې به ولایتي اداره هیڅ ډول کومه لدې ته ولا درغوي او په خدمت کې دي تر څو ستاسو ترستګي
د انصاف په لټه کې.
درنو اوریدونکو وام اوریدل چې د هلمند ولایت د ډاکټر مطیع الله همدرد په نامه یو کس ازادي رادیو ته ویلی و چې څو کالې د هلمند ولایت د روغ د درملنې په روغتون کې د ډاکټر په حیث وظیفه اجرا کړې خو دغه روغتون سرپرست رئیس پرته له کوم دلیل له دندې لری کړې او د هلمند د والی ویان خاغلی عمر زواک وویل چې د ورته مراجعه وکړي چې اسناد وکتل شي او د ستونزې حل ته قانوني لار ومندل شي. درنو اوریدونکو که تاسو هم کوم ستونزه ولرې او قانوني وي له ازادي رادیو سره شریک کړئ. د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه
ازادي رادیو درنو اوریدونکو او دوه کوسو عزیزانو د خبرونی ګران دوستانو سلام. هیله ده چې روغ او جوړ اوسئ. د دې پروګرام اوریدو ته زه طاهر روشان ستاسو هرکلی کوم. قدرمن اوریدونکو موږ همیشه دغه خبره یاد کړی ده چې کله چې خپل پیغامونه د ازادي رادیو د پیغام ثبتولو په ماشين کې ثبتوي نو لطفا خپل نوم او آدرس او د ټلیفون شمیره او همدارس د ورکسي وکاس پوره نوم د پلار او یا نور دوستانو نومونه او نشانی ذکر کړئ. خو بیا هم زموږ ځنې اوریدونکو لرونکي دغه شرطونه نه مراتبي یا دا چې د یادې وزي او یا هم زموږ ځینو دوستان د خپل ورکسیوي عزیز یا دوست نوم او نشانی د یاده باسي چې دغه پیغام به نیمګړی وي. که څه هم موږ به یې خپور کړو، خو کله چې نور اورېدونکي اوري نو نسي کولای چې ستاسو سره په دې برخه کې بشپړه مرسته وکړي. نو په همدې هیله چې دغه موضوع ته مو زیاته پاملرنه کړې وي، د دې ورځې دغه خپرونه لومړی د هغو دوستانو په پیغامونو سره پیلوو چې کوم څوک یې پیدا سوی وي. نو راځئ چې دغه پیغامونه په ګډه سره واورو.
الو، السلام علیکم. زه فاریم اورور د ایران څخه مې کله تماس نیولای دی. یو نفر چې دلته د سردار محمد په نامه دی، نور محمد زوی دی، د هلمند د ولایت مرجع دی. یو نفر چې د هر څه اورور په دغه نمبر باندې تلیفون وکړي، 1098 9 3 5 3 4 5 6. تلیفون نمبر دی که دغه ې زنګ ووهي، دلته دا سړی ډېر وخت کېږي، دلس ورځ کار کېږي. دلته دی مور نه پلار مور نه لري، کور نه لري، ورور نه لري، ځای نه لري، څنګه خبر اله
وروره؟ اوس دغلته چا زنګ ووهه، وایي دغسې ما سره یو کس د نوم یې ورته ونه ښود. وایي بېخي لاسې وایي درې ګوتې نه شته دي، او شنې سترګې دي. وایي دا څلور کاله کېږي وایي چې دا ما سره ده، او دغه شمېره مونږ وانهخېستله. مهرباني دي وکړي دغه نمبر مونږ ته خو لږ راکړي. اوس عبدالشکور له لغمان نه دا 3 کاله کېږي چې ما زمې نه درکه ده، بېخي لا درې ګوتې نه شته دي. او ده اوس ویلی چې 4 کاله کېږي چې ما سره ده. او که دغه دا نمبر دی، که د ما نمبر یې واخلي، په دغه نمبر دې زنګ را ته ووهي. 17 13 14 43 50. ډېره مننه.
السلام علیکم، زه محمد حسن د کندهار د ولایت ته خبرې کوم. یو رادیو آزادي ته یو څو مرمخ کې یو ښځې پیغام پرې شو، بیا د ټلیفون نمبر اعلان کړل. هغه ټلیفون نمبر دې دا 2 لسه داده دي. یو وارې فارسي ویله، بیا پښتو ویله. دا کوم ادرس چې و هغه زما سره سم و. زه 3 کاله کېږي د کوره سره نظره کوم. اوس بچان مې دي، اولادونه مې دي. دغه ښځې کوم نمبر چې دغه کړی و، بیا څوک دغه رادیو آزادي یو سړي دغه نمبر اعلان کړل. اما هغه غلط و. زه دغه سړي ته خواست کوم که پښتو وایي که فارسي وایي، هغه نمبر دې قرار ووایي. هغه نمبر زه سی کوم. زه د دغه ښځې زوی یم.
زه عبدالحی روزګان ولایت خاص روزګان ولسوالۍ یم، او اوس په هلمند کې ګزاره کوم. زه عبدالحی د حاجي له عبدالخالق اخوند زوی یم. نو که زما دغه خبرې زما د بابا اوري چې په نامه سره د حاجي ملا عبدالخالق اخوند دی، ما ته دې پر دغه شمېرو باندې زنګ ووهي. 0 9 1 1 2 2. نو ما ته زنګ ووهي، ډېره مهرباني به وي. او دا ډېر وخت کېږي چې زما څخه د یوه ورور سطخه ورکه ده، او د په نامه سره د عبدالواجد یې. دا ډېر وخت کېږي چې زما څخه یې تاته ورکه ده، او که دی هم زما اوري په دغه نمبر دی و ما ته زنګ ووهي. 0 9 1 1 2 2. په دغه شمېره باندې زما ورونه عبدالحنان، عبدالله، احمد، عبدالباسط، عبدالواجد، دا ټول ته دې زما سلامونه ورسیږي. السلام علیکم.
الو، السلام علیکم. زه شیر احمد د هلمند ولایت سره ستاسو د ټلیفون په کشو قرار لرم. غواړم چې د ورکوسو عاجزانو خپرونې ته یو پیغام پرېږدم. دلته یو کس دی، دوی دا 2 کاله کېږي زه په خبر یم. دا 2 کاله کېږي چې د یو چا سره دی په دغه ځګر باندې سپین ټاپ دی. دوی زه د کجکي ولسوالۍ یم، که قریبان زما اوري ما ته دې په دغه تماس ونیسي. 5 0 15 0 0 والسلام پر دا جګر باندې سپین ټاپم لري.
السلام علیکم، زله زابل ولایت شمول زول ولسوالۍ ځخه نجیب الله خبره کوم. زله چمنه ځخه د کندهار پر طرف راسپور کوم. پر دا روډ باندې مې کشنۍ پیدا کړې چې د محمد عثمان په نامه دی. هر د 14 کلو به یې. تاسو د پلار نوم نه راښئ، نه د ورونو نوم راښئ. خو دا د ایتیم وایي. زه ایتیم یم، بس نو زه یې نه پېژنم چې دی به د چه کوم مسلمان ورور وي. دغه هلک بس که د هر مسلمان ورور وي، دغه هلک له ما سره دې پر دغه شمېره تماس ونیسي. 0 0 0 3 2 4 5 5 8 9. هغه مې د ټلیفون شمیره ده. که د هر مسلمان ورور دغه هلک ورک وي، له ما سره دې پر دغه شمیره تماس ونیسي. والسلام، ډېره مننه.
گرانو دوستانو، پیغامونه مو واوریدل. په دې هیله چې ستاسو کوم دوست او عزیز په دغه ډله کې وي. اوس په هم راسو د هغو اوریدونکو پیغامونه به واورو چې د خپلو ورکو سوو خپلوانو او دوستانو په لټه کې دي.
بله، سلام علیکم. شکیل وفادار یم د ښکلې خوست څخه. زما یو د اکا زوی دی چې هغه یو کال کېږي بېدرکه شوی دی، ورک شوی دی، او که هر چاته په اړه معلومات وي دا شماره دې ما سره تماس ونیسي. 0 1 1 0 0 5 2 5. دا شماره دا چاته په اړه معلومات وي نو دا شماره نه دی زنګول.
څنګه سلام یو منې؟ زه عبدالمنان میرم د هلمند ولایت د ګریشت ولسوالۍ اوسېدونکی یم. ما یو ورور دی، ورور کې تقریبا 16 کاله کېږي چې د خلکو ورته نظر اخلي. ډېر سخت خواشینی یو چې نه د مرګ معلومات کېږي، نه د ژوند معلومات کېږي. هر سړی کې په دغه وخت کې معلومات یا د خپل زما دغه اورې مهرباني دې وکړي، په دغه لاندې شمېره پرې زنګ ووایي چې زما د ټلیفون شمېره ده 0 1 0 8 5 2 2 9 8 6. دا زما شمېره ده. بس هر څوک تر دې پاتې معلومات یا د خپل زما دغه اورې چې ماسم بنا کاځي د شهباز اکل مسی دي د نرمندو د ساحې ته نظر اکسوي دي چې جایز معلومات مخکم نسته. السلام علیکم.
سلامونه تاسو ته او د ازادي راډیو اوریدونکو او کارکوونکو ته وایم. له ټلیفون برکت څخه ګل محمد خوشاله ما د هلمند ولایت نه. زموږ یو دوست دی په سنګین ولسوالۍ کې نادر کسوي دی، نو د کندهار دی، نو سنګین ولسوالۍ کې کوم ملګري او دوستان چې دي په لشکرګاه کې خدمت راغوري، نو ځکه چې وروڼه ډېر په تشویش کې دي او پلار دی، کدی غواړي چې زما سره معلومات راکړي په دې شمېرو دي زموږ سره اړیکه ونیسي. ډېره ځواني دي 0 1 0 1 3 3 1 4 2 5. سلام، شمېره ده 0 1 0 1 9 4 9. ډېره مهرباني به مو وي خدای دې چې زما پیغام ثبت شي. د ازادي راډیو څخه ډېره مننه. ښه وخت، ښه ژوند به خدای کړم.
السلام علیکم. زابل ولایت میزان ولسوالۍ اوسېدونکی فیروز محمد. زما ورور فیروز محمد د عمر مخکې د کندهار ته په مفهم ولۍ کې نیت وی د نیس د وهلو سره سم یې ټلیفون هاړیکې پرې شي. نو که چیرې دوی په خپله یا دا پیغام اوري یا یې د په هر نیتوک معلومات ترې نه موږ ترې په دې سره څنګ ووي 0 1 5 4 9 8 5.
السلام علیکم. زه عبد الحکیم یم د هلمند ولایت لشکرګاه ښار څخه خبر کوم. زما بچی صالح د هلمند ولایت د باغران ولسوالۍ د فلکان د کری اوسېدونکی دی. د درو میاشت راهیسې نظره کده کار څه په اړه معلومات لري زموږ سره چې په دغه شمېرو اړیکه ونیسي 0 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
چیرې ته زما غږ خپل اورې په اړه څوک معلومات لري نو مهرباني دې وکړي زموږ سره د پته غاډې راوونکی وسه
زه پر داستان دی زابل ولایت ته میزان یم لسوالۍ څخه میالۍ کې نیولې ده ما یو وخت دی د فیض محمد په نامه دی د یوه میاشت چیز نه درک دی کار چا ته معلومات یې نو په دا شماره زما سره اړیکه ونیسي چې پر اویا څلور اویا دوه سوه څلور نوي یو ځل بیا به صفر اووه صفر اووه صفر اووه څلور دوه نهه څلور
سلام علیکم د ازادي راډیو ټول ګلونو اوریدونکو ته یو ځانګړی سلام کوم دا چې زما یو دوست ورک دی دا چې ډېر پیسې ترې سلام یم نو خدای دې د ازادي راډیو د لارې را پیدا شي نو د ازادي راډیو څخه به ډېر ښه مننه کوم زه قدرت الله قدردان یم د هلمند ولایت څخه مې اړیکه نیولې ده زما یو دوست دا چې د الادات په نامه دی دا چې د کمخې په کابل کې تقریبا شپږ میاشتې کېږي چې ما ورته اړیکه سره کته شوي دي نو که هر څه یا معلومات لري یا دی زما غږ دی په خپله اورې نو دا چې په دغه شمېرې د اړیکه ونیسي نو ډېر به مهرباني وي صفر اویا درې واره دوه دوه
و یو سلواتیا یو زلګات لپاره شروع یم سفر اویا ریوار دواد و یو سلواتیا ته هم دې سړي ګاډي کرا سره وځي چې دا زادي راځي سفر ډیر مننه کوم سلام پما
زه محمد صادق يم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ مې اړیکه درسره نیولې ده. زموږ یو خپل ورک دی چې محمد الله نومېږي، نو دیارلس میاشتې کېږي کار مسلمان ورور لیدلی، نو په دا شمېره چې زموږ سره اړیکه ونیسي. صفر اووه سوه اته څلور سوه دوه نوي پنځه سوه اووه شپېته د اړیکو مننه.
الو، زه د زابل ولایت شارصفا د ولسوالۍ څخه مې زنګ ولیدی، کارېزګي د کلي څخه. زما پلار د عبدالملک په نامه چې غټې غټې سترګې لري او سپینه ژبه ده، درې کاله مخکې هلمند و خواته د کوره څخه نادرکه شوی دی. که چا لیدلی وي په دغو ټلیفونو شمېرو دې موږ ته زنګ ووهي یا که دی په خپله اوري. صفر اووه سوه نوي شپږ نوي درو اویا صفر اووه سوه اووه دېرش نه پنځوس پنځه دېرش که چا لیدلی وي موږ ته دې په دغو ټلیفون شمېرو زنګ ووهي. وسلام.
صادر الله ما د ننګرهار ولایت ستا سره په اړیکه کې یم. زما یو ورور د روزګان په جنګ کښې لادرکه شوی دی، عیساخان نوم یې دی، چارچینو په ولسوالۍ کښې. که تاسو مهرباني وکړئ دغه پیغام زمونږ خپور کوي ډېره مننه وي. دغه شماره باندې دې اړیکه ونیسي که چاته معلومات دي. صفر اووه اویا دوه پنځوس نهه نوي نهه سوه اویا. یو ځلې بیا تکراروم، صفر اووه اویا دوه پنځوس نهه نوي نهه سوه اویا. بله شماره تکراروم، صفر اته اویا څلور دېرش اته دېرش اووه سوه یو دېرش. صفر اته اویا څلور دېرش اته دېرش اووه سوه یو دېرش. مننه.
زه فرید احمد د زابل ولایت نیزان ولسوالۍ څخه خبره کوم. ما یو وخت شی دی د فیض محمد په نامه دی، د حاجي پیدا محمد کاکو زوی دی. دا یوه میاشت کېږي چې نادراکه دی د هلمند په ولایت کښې. هر چا ته معلومات شي نو په داسې مهاله زما سره اړیکه ونیسي. صفر اووه څلور څلور صفر شپږ نه درې څلور درې. شماره یو ځل بیا وم، صفر اویا اویا څلور اویا دوه سوه څلور نوي.
سلام علیکم، زما یو وراره دی، نوم یې غیګل دی، څلور کاله کېږي چې ورک شوی دی. اصلي ارغنداب دی. هر چا ته که معلومات وي پر داسې مهاراج زنګ را ووي. صفر اووه صفر اووه یو اته اووه دوه نه څلور یا صفر اووه صفر اووه یو اته نه دوه دوه نه څلور. بلل
زه د کونړ ولایت د غازی آباد ولسوالۍ د جهاله د کلي نه تاسو ته پته ماس کې یم. زموږ یو ورور ماسل خان په نامه نومېږي چې هغه نادرکه شوی دی. چې هر چا ته د مړینې او ژوندینې که معلومات وي نو په لاندې شمېرو د اړیکه ونیسي. د اړیکو شمېرې صفر اووه سوه اته اویا درې څلوېښت لس. بله شمېره صفر اویا شل دوه شل پنځه اویا شپږ سوه دوه نوي. مننه.
زه فیض الله مطمئن یم، اړیکه مې د هلمند ولایت نه دلیسه نیولې ده. او زما د اکا زوی دا پنځه شپږ کاله کېږي د عبدالغني په نامه دی. د عبدالله اکا زوی دی، پلار نه لري، د عبدالحمد ورور دی. نو کولی شي چار مسلمان ورور پیدا کړی موږ سره د تلیفون پر دغه شمارو باندې اړیکه ونیسي. صفر اووه سوه درې اووه سوه شپېته شپږ سوه دوه ویشت. بله شماره صفر اووه سوه اووه څلوېښت اووه شپېته یو شپېته دیارلس. تلیفون شمارې یو ځل بیا، صفر اووه صفر درې اووه شپږ صفر شپږ دوه دوه. بله شماره صفر اووه څلور اووه او شپږ اووه او شپږ یو یو بیا په پای کښې درې. بس تر بل پیغام د الله په امان.
السلام علیکم، عبدالحنان مومن یم له ښایسته کندهار ولایت څخه. زما یو دوست له ډېره وخت څخه ورک ده، وحید په نوم باندې. نو که دی زما آواز اوري زما سره دې په دې شمېره معلوماتو کې صفر اووه سوه اته اتیا یو اتیا پنځه اتیا لس صفر اووه اته 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 یو اته پنځه یو صفر. نو تقریبا دا یو کال وشو چې بېخي تقریبا نه زه معلومات لرم او نه کورنۍ نه که زما آواز اوري په دغه شمېره کښې معلومات صفر اووه سوه اته اتیا یو اتیا پنځه اتیا لس. د خدای په امان د پیغام د نشرېدو.
روز د کونړ ولایت د غازی آباد د ولسوالۍ
جالا د کلی نه دا پیغام ټول ازادي راډیو کارکونکو ته پیدم چې زمونږ یو کس د ماسل خان په نامه چې درې کاله کېږي نه درکړه شوی دی چې هر چا ته څه معلومات وي نو په دغه شمېرو دې اړیکې ونیسي پر وسه وه اتاویا درې څلوېښت خلاص مننه
دوره کوسو عزیزانو د پروګرام قدرمن اوریدونکو دا وساز پیغامونه چې زموږ د پیغام ثبتولو په سیستم کې مو پریښي وو نو خدای دې وکړي چې ډیر ژر پر تاسو ستاسو دوره کوسو عزیزانو د پیدا کېدو زیری وسی په همدې هله او تاسو ته د سوکاله او آرام ژوند په تمه تر راتلونکو خبرونه پوري د خدای په امان
گرانو دوستانو محترم اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کول شي چې په دغه شمیرو موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پریږدئ په کابل کې د موږ د ټلیفون شمیره ده 0000243461 یو ورې بیا وایم 0000243461 همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پریږدئ 0000423 2 1 1 2 4 1